شمیر یو سل دیرش زره او د نارینه و شاوخوا 1.3 میلیونه ته رسېږي. تر دې وړاندې په دغه هیواد کې انتخابات د ښځو له ګډون پرته ترسره سوي و چې لومړی ځل په 2015 او بیا په 2011 کال کې و. دا د افغانستان تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وسم. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات له نظیفه محبوبي څخه اورو.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به نسبت نورو ښارونو ته په بامیان کې هوا سړه وي. د تودوخې لوړه درجه لس ده چې منفی 14 اټکل شوی. اسمان یې شین دی. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه لس چې منفی 15 اسمان یې شین دی. په کندهار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 8 چې منفی 4. په هرات کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 14 ده چې منفی 4. په مزار شریف، جلال آباد، غزنی او ګردیز ښارونو کې به اسمان شین وي. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 4 چې منفی 3 ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14 چې 2 درجه. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 10 چې منفی 9. په ګردیز کې هم د تودوخې لوړه درجه 10 چې منفی 8 اټکل شوی ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
بارز سلام دوباره در این برنامه زیر آسمان کبود من امید مرزبان و همکارم عصمت ساروان با شما هستیم. پس از نشست قلب آسیا در اسلام آباد رهبران افغانستان و پاکستان گفتند که مذاکرات صلح با مخالفان مسلح دولت افغانستان تا 2 هفته آینده از سر گرفته میشوند. مذاکراتی که پس از نشر خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان در مراحل نخست متوقف شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته بود تا زمانی که مطمئن نشود سفرش به پاکستان با دستاورد همراه خواهد بود به اسلام آباد نخواهد رفت. اما رئیس جمهور غنی در اسلام آباد بود که طالبان بالای یک محل رهایشی در نزدیک میدان هوایی قندهار حمله کردند و نزدیک به 50 نفر را کشتند. با برگشت آقای غنی به کابل دیشب یک مهمانخانه در منطقه شیرپور کابل هدف حمله شورشیان قرار گرفت که تلفات را هم به همراه داشت. آیا می توان گفت که طالبان برای امتیازگیری بیشتر در مذاکراتی که ممکن است 2 هفته بعد آغاز شود فعالیت هایشان را افزایش دادند و یا اینکه گروه های مخالف مذاکرات صلح میخواهند با چنین حملات مانع برگزاری این مذاکرات شوند؟ سوال های دیگر هم در زمینه وجود دارند که در این برنامه زیر آسمان کبود با مهمان ها و شما شنونده های عزیز در میان خواهیم گذاشت.
بله قدر من اردون کله کسنګ چیز ما همکار امید مرزبان در تویل د دې خبرونه په دې سات کې په دې بحث کو چې پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر له سفر او له دغه هیواد سره د سولې په پروسه له موافقه سره په یو وخت ولید وستوالو طالبانو له لوري تشدد زیات شوی دی. آیا اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د سفر په شپه د کندهار په هوایي ډګر د وستوالو طالبانو خونړی برید او په کابل کې په یو ډیپلوماټیک ساحه کې د دې ډلې د تیر شپې حمله حقې موافقې ته د نفي جواب دی چې د افغانستان ولسمشر په اسلام آباد کې له پاکستاني مشرانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو په باب وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بریدونه خندلې دي. د شورا تیر شپه وویل چې هیڅ راست تشدد او تروریستي عمل په افغانستان کې د سولې په لور د پرمختګ مخه نشینی ولې. د امنیت شورا 15 غړي په خپل اعلامیه کې د قربانیانو د کورنۍ او لغړي او افغان ولس او د افغانستان له حکومت سره ژوره خواخوږي څرګندوي. په دې بحث کې زموږ ملمانه دي د سیاسي چارو کارپو ښاغلی هارون میر، خبریال او ژورنالیست خوشحال خلیل، د نړیوالو اړیکو کارپو عبدالرؤف جرأت او د غرض د سیاسي چارو کارپو آریان خیبر.
مهمان عزیز به برنامه خوش آمدید. برای فعلا جناب هارون میر و آریان خیبر را با خود داریم. مهمان های دیگه هنوز تلفن‌هایشان وصل نشده. جناب آقای میر با شما شروع میکنیم. در کل در برداشت شما از حملات اخیر در کابل و در دیگر نقاط افغانستان و همچنان پیوندی با مذاکرات صلح که احتمال داره 2 هفته بعد آغاز شوه، برداشت شما و تحلیل شما در کل از این چه هست؟ بعداً با جزئیات صحبت خواهیم کرد. حالا فقط تحلیل کلی.
با شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی، البته چیزی تازه در پایوان با مذاکرات صلح در افغانستان نبوده. در گذشته هم حتی حکومت سابق شخص آقای کرزای هم هر باری که به پاکستان سفر میکرد ما شاهد یک واقعه تروریستی در افغانستان بودیم و این روند هنوز هم ادامه داره. بدون شک جریانات در داخل طالبان هم هستند، چون طالبان هنوز دیگر رهبری واحد ندارند. جریانات در بین طالبان و دیگر گروه های شورشگر در افغانستان هستند که مخالف روان صلح هستند در افغانستان، و همچنان بعد از 13 سال تحولات اخیری در افغانستان رخ داد، بدون شک گروه هایی هستند که اونا مطیع و فرمانبردار پاکستان نیستند. دیگر کشورها هم در افغانستان دخیل هستند، میتونن از همچین ابزار استفاده بکنن. بدون شک که عملیاتی که در چند روز قبل از قندهار و خصوص در شب گذشته در کابل وقوع پیوست، صدمه است در ابتکار رئیس جمهور افغانستان به خاطر بهبود روابط با پاکستان، و بدون شک تاثیر منفی بالای افغان آمد در افغانستان داره. و ما شاهد هستیم که هر باری که عملیات تروریستی در افغانستان رخ می‌دهد، ما بدون شک پاکستان را متهم می‌سازیم، و این در حسان آمد در قبال پالیسی و حکومت وحدت ملی در ارتباط به بهبود روابط با پاکستان یکی از چالش‌های بزرگ بوده.
بله صاحب، ډیر زیات مننه شغلای هارون میر. شغلای آریان خیبر، شغلای هارون میر ویل به هر کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې نږدې کیږي او یا د سولې خبرې کیږي، دا ډول حمله کیږي دا څه نوې خبره نه ده؟ او دوی د طالبانو په منځ کې ځینې حلقې یادې کړې چې ممکن د سولې له خبرو سره مخالفي ویډیو غوښ عکس العمل وي، په دې برخه کې څه وایي چې آیا د افغانستان په حکومت کې یا د افغانستان په دولت کې به داسې کړی نه وي چې د سولې مخالفي وي او هغوی یو شمېر سخت دریځو ته دغسې لاره مساعده وي چې د سولې پروسه ثبوتاش شي؟
په دې شک نشته چې بعد هلقه دولت په عمان کې چې هغه غواړي چې کرکټ جوړ شي او د دې کرکټ پیژنه په استفاده پورې په استفاده دوی وکړي چې هغه نړیواله موخو ته ورسېږي. د دې شک نشته چې دغه څلور کاله د پاکستان هېواد د افغانستان په منځ کې دینه داخله کوي، د دولت منځ کې دوی کړی لري، او د څلور کاله غواړي چې افغانستان د کرکټ خواته بوځي. نو دا ورته تنظیمونه چې دوی هلته تربیه کړي وو، په ځای کړي وو، تجهیز کړي وو، راوی لګل او پخوانی دولت یې پلان کړل او دوی د ترجمات واچولو دا کړی وو اکثرا قدرت کې دي. نو زما په خیال زما دا چې هغه چا چې یو رقم هجرت کړی وو په بابو په شمشتو کې ورځ تېره کړې وه، د جهاد اوبه چکلي هغه ته باندې ایسای تر چتر لاندې دي، همدغه څه چې نورې هلته ګونې ګړۍ کړې چې په ایران کې دي. هغوی ته نیسه موږ ګورو شاهد یو چې هغوی د سفای پاسدارانو مخکې د سواک سره دوی قوي ارتباطات درلودل. نو په دې کې شک نشته چې هغه کړی اوس اکثرا په دولت کې دي، په مقاماتو کې دي، وزیران دي، مهمین د ریاست جهاد دي، مثلا دوی په دولت کې له وړاندې لري. دا کله نه غوړي چې د افغانستان رامي خاطر لاړ شي او دوی په فزیات په پیمانه د افغانستان کې دوی چورې چپول او غلاوې وکړي، دوی بل منځونه جوړ کړل. نو په داسې حالت کې که دوستان کرکیش نه وي او رامي شي او دیموکراتیک نظام وي او پښتنې وخت راشي، یقینا چې دوی د بل منځلو پښتنه به کېږي. نو دا کله نه غوړي چې په هېواد کې سوله ټینګه شي او دلته نور پاکستان ډېر قوي شبکې جوړې کړي، لکه جمعیت اسلام، لکه حزب تحریر، بوبادي پوهنتونونه لري، لکه طای سلام پوهنتون چې عملا هغوی د پاکستان ګټو ته کار کوي او دلته خلک نوي روزي دوی عملا د پاکستان په خط باندې دلته مستقیما دوی همکار دي. نو دا کړی نه غواړي چې تمیت ته مشو هر واره چې د افغانستان دولت په غوښتي دي چې د پاکستان سره خبرې اترو ته چمتو شي، یا د اقل خبرې اترې پیل شي دلته په افغانستان کې د ایسای دپاره مستقیما یو کرکټ جوړېږي. دا د پاکستان دوه مخه سیاست په څلور کانال را پدې خو جریان لري، او د دې په پیغام څنګه چې نوی درای چې دا په افغانستان په سیاسي ادبیاتو کې دا پیغام څنګه د تبې فعال ده په افغانستان کې، او دوی هغه کړي تصفیقي سم تجهیزوي مستقیمه دا وایم چې هغه کړي چې مثلا په جهادي تنظیمونه چې په خوای په پاکستان کې وخت لري کوم وخت لري کتر کړه لري ورته په کډونه بلې د لاته د پاکستان د ایسای د خوادي ته مليدل هغه خپل پیغام سړي دي په دې نه د یو ځای په دولت کې عمل نه وړاندې لري.
تشکر خیلی بسه. به شما برمیگردیم. همین نکته را که شما مطرح کردین ایره میخوایم با آقای هارون میر، کارشناس مسائل سیاسی، هم در میان بگذارم. اویی که آقای میر، آقای خیبر گفتن که در داخل حکومت افغانستان یا در داخل افغانستان حلقاتی هستن که صلح نمیخواهند، به خاطر که منافعشان در صلح نیست، یعنی با هرج و مرج منافعشان بیشتر و بهتر تامین میشه. آیا فکر میکنید که حکومت افغانستان حالا در پهلوی از اینکه باید با طالبان صلح بکنه یا با گروه حقانی و امثالش، باید گروه های دیگه که در داخل حکومت است اینا را هم سرکوب بسازه، یا در داخل افغانستان است اینا را هم سرکوب بسازه تا اینکه مانع روند صلح نشوند؟
خب بدون شک افراد، اشخاص یا گروه هایی هستند که از جنگ منفعت دارند، چون اقتصاد افغانستان در 3 دهه یا 4 دهه گذشته بر اساس یک اقتصاد جنگ پیش میره و افرادی که منافع دارند بدون شک بی‌ثباتی در افغانستان ترجیح میدن. اما نظر من این است که در کل در افغانستان حداقل در سطح اراکین دولتی همه افغان ها بدون استثناء هم میخواهند که در کشور یک صلح و آرامی و ثبات به وجود بیاید. من به یقین گفتم میتونم که هیچ فردی در رده های حکومت ادیقل و در شخصیت های سیاسی افغانستان کسی را من جویا نیستم که او بر ضد منافع ملی افغانستان فعالیت بکنه. بعضی اوقات شاید معلومات آدم شاید به قدر کافی در دست نداشته باشه و اون من تحقیق روی بر اساس منابع معلوماتی است، اما من تا جایی که من معلومات دارم این ابهام را که آیا در داخل حکومت یا در سطح رهبری یا حلقات رهبری افغانستان چی در حکومت باشند چی در اپوزیسیون، ما شخصا از افراد که شناخت دارم اینا افرادی هستند که همه متحد به افغانستان هستن، منافع ملی افغانستان می خواهند، اما بدون شک گروه هایی هستن که اونا از جنگ منفعت می برند، اما به شکل واضح بعض وقتا ندارم معلومات ندارم. منتها مهمی است که ما در هر شرایطی که به وجود می آید ما حداقل امو گروه های سیاسی که متحد به تحولات اخیر در افغانستان و خصوصا حکومتی که بعد از در سقوط رژیم طالبان وجود آمده اینا باید متحد باقی بمانند، چون در یک موقف واحد ما میتونیم که از منافع ملی افغانستان بهتر دفاع بکنیم تا اینکه پراگنده شد و خاص دشمن هم پراگندگی در سطح رهبری در افغانستان است و در طبقه نخبگان سیاسی افغانستان است و ما باید از این پراگندگی جلوگیری کنیم، به خاطر از اینکه هر مذاکره که با طالبان صورت بگیره حکومت افغانستان به پشتیبانی سیاسی مردم و علاقات سیاسی ضرورت دارد.
بله سب دیر زیادت مننه. شغل خوشحال خلیل هم ده تلفون لاری را سره ده دویته هم مرکلی. خوشحال خلیل سب، د پاکستان حکومت پرسته کی په ځلونو له افغانستان او غوښتل چې حاضر دی چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو د خبرو کوربه شي او علاقه لري چې په افغانستان کې سوله راشي. د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستاني مشرانو له خبرو وروسته د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز او د غرس یو بل چارواکی وویل چې له افغانستان سره د زړه له کومې عمیق اړیکې غواړي پاکستان او غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات وي. څه فکر کوي چې افغانستان په وړاندې د پاکستان سیاست بدل شوی دی؟ نور پاکستان لزړه غواړي چې په افغانستان کې سوله وي او طالبان هم د افغانستان له حکومت سره روغه وکړي؟
اول تاسو ته سلامونه او درنو ملمو ته اوریدونکو ټولو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. راځم چې پښتنې جواب ته. هغه دا چې پاکستان د تیر یو کله چې ولسمشر اشرف غنی لومړی سفر پاکستان ته وکړ، نو د دې سفر او د نورو سفرونو چې تیر دیارلس کاله کې پاکستان سره د کوم مذاکرات او کوم ډول باندې کېدل د هغې ترمنځ یو ډېر اساسي فرق موجود ده. هغه دا چې معمولا تیر حکومتونه د طالب غوښتل چې هغه لیدلورې دا و چې د مهم طالب قمندانان او مشران داخل سولې ته حاضر کړي او بې له دې چې پاکستان سره کومه خبره ولري. او برعکس ولسمشر اشرف غنی لال اول ویلې زه د پاکستان سره خبره کوم، د پاکستان سره او د افغانستان ترمنځ د نایلان شوي جنګ خبره وکړه چې هلته موجود ده. نو طبعا د اول په مجموع کې دا سوله او دغه حرکتونه چې اوس شوان دي د ملي وادو حکومت روان کړي او د نتیر حکومت چې د دې ترمنځ یو ډیر زیات فرق موجود ده. دوم دغه چې کله په لومړي ځل لسمشر غنی پاکستان سره خبرې وکړې او بل اخر هغه وادي باندې ژمنه باندې عمل ونه کړ، نو طبعا پاکستان دلته د افغانستان باندې جنگ ته پراختیا ورکړه او دغه تشه چې په افغانستان کې راغلې وه د هر نظام د اقتصاد او د مالي منابعو او همدارنګه د نړیوالو ځواکونو د کمښت له وجې چې په افغانستان کومه تشه راغلې وه، دوی وغوښتل چې جنګ تجدید کړي او په دې توګه باندې افغانستان کې د طالبانو یو داسې قدرت نمایش ته وړاندې کړي چې بالاخره که چېرته مذاکرات کېږي نو دوی پکې لوی لاس ولري. هغه دا و چې د افغانستان ځواکونو او حکومت مقاومت وکړي د پاکستان د غوښتنو په مقابل کې او بالاخره جنگ تر دې حد راورسېد چې زیات تلفات دواړو غړو ته واوښتل او پاکستان ناچاره شو چې په نړیوال توګه په سیمه کې د پاکستان په اړه باندې منفي ذهنیت رامنځته شو. نو پاکستان ناچاره شو چې بالاخره افغانستان دې ته د سولې خبرې شروع کړي. نو په دې سبب باندې هم دلته دوه خبرې وې چې یوې خوانه دوی غوښتل چې دغه د طالبانو نوی مشر مولا منصور ته دغه جنگ له طریقې یو ډول مشروعیت ورکړي چې دا سره کولای شي چې طالبانو مشتي وکړي، نو ځکه دا جنگ دومره تیز کړ او له بلې خوانه په افغانستان حکومت باندې فشار و تر څو په مذاکراتو کې دوی لوړ لاس ولري. اوس راځم دې ته چې دا ورسته دا اوس کانفرنس تاګ او بالاخره الته بیا له سره د پاکستان نوې ژمنې او نوې وادي، نو دا خو معمولا لکه مخکې نور هم دوستان هم اشاره وکړه دا پاکستان یو ورځ نه ده، دا دوامدار وادي دي. نو موږ په وادو باندې موږ نسو کولای باور وکړو تر هغه چې د نتایج ترانه شو. نو نتایج هم تقریبا هغه خبرې دي چې تیر ځل لکه دغه رقم تکلکه ژمنه لکه په خوا چې کېدلې دغه څه شوي دي دغه ژمنه په خوا نه وسوي. نو زموږ نتیجه ته ګورو چې نتیجه څه ده او نتیجه ته بعد منتظر اوسېږو.
یعنی دا معنی چې دا ځل ژمنه له تیرو ځلونو سره فرق لري، خو په دې ځل امریکا او چین په کې ډېر رول لري، دوی تضمین هم کړی دی.
بله البته چې دا چې په مجموع کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ کومه کشاله روانه ده او جنگ روان ده، دغه د برتانیې د استعمار نه بعد چې کوم سرحدونه دي یا کومې سیمې دي دا ټول دوامدار هم د اوس د منځني ختیځ نیولې تر افغانستان او تر کشمیر پورې په ټولو کې همدغسې یو کشاله او جنجالونه روان دي. نو دا د استعمار میراث ده، د پخواني استعمار میراث ده، تر اوسه پورې هغه دا سرحدونه او دغه هیوادونه په خپلو کې په مختلفو شکلونو باندې
سر درگیر دی. او دیکی
مرغانی زنده باشین. تشکر جناب خوشحال خلیل. جناب هارون امیر، نکته دیگه که مطرح شد در افغانستان همزمان با سفر رئیس جمهور به پاکستان انتقادهای زیاد بود بالای رئیس جمهور، یک گروه از افراد انتقاد زیاد داشتند بالای رئیس جمهور که چرا به پاکستان رفت در چنین یک وضعیت، و حتی تا حدی که رئیس امنیت ملی افغانستان هم با ابراز ناراحتی از این قضیه کنارگیری کرده از پست خود. چقدر این سفر برای رئیس جمهور از نگاه سیاسی گران تمام شد؟
بدون شک در پیوان به سیاست خارجی افغانستان به خصوص در قبال پاکستان، رئیس جمهور در بیشتر از یک سال گذشته حداقل از تأسیس حکومت وحدت ملی کوشش های زیاده کرد و امتیازات هم برای پاکستان یا قائل شد. ما شما میدونیم که برای اولین بار رئیس جمهور افغانستان در با نظامی پاکستان در مخر خود روی پاکستان در پیندی ملاقات کردند با روار کردن سربازهای افغانستان برای تعلیم و تربیت در پاکستان، چیزی هم بار اول از تاریخ افغانستان این امتیازات را برای پاکستانی ها قائل شد. اما در بدل هیچ نوع امتیازی یا واکنشی که حداقل مثبت تلقی شود در افغانستان یا چیز ملموس باشه بر مردم افغانستان ما بدبختانه بدش ناوردیم. و بدون شک که سقوط قندوز نقطه بود که همگی را در مقابل پاکستان یک بار دیگر تحریک ساخت و حکومت افغانستان هیچ پاسخ بر مردم نداشت. و این بعد از سقوط کابل و عملیات های دیگه که طالبان انجام دادن در افغانستان، بار دیگر است که رئیس جمهور افغانستان با پاکستان است. بدون شک که فضا در افغانستان و افغانامه در فضای سیاسی و افغانامه در افغانستان مخالف همچون یک سفر بوده، اما باز هم رژیم افغانستان بنابر فشارهایی که وجود داره به خاطر که جامعه جهانی هم خواستار آوردن ثبات در افغانستان است و بیروت روابط با پاکستان، خب این بار باز هم ما شما انتظار میکشیم ببینیم که آیا واقعا پاکستانی ها صادق هستند، چون ما سر صداقت پاکستانی ها سوال داریم، آیا واقعا پاکستانی ها صادقانه عمل میکنند یا باز هم فریبی را اینا میخواین که انجام بدن تا در این سرمای زمستان ما را یک بار دیگر اخفال بکنن. این هنوز هم سوالی است، هیچ کس به این پاسخ نداره. ما یقین داریم که رئیس جمهور افغانستان هم به این پاسخ نداره. ما باید انتظار بکشیم ببینیم که واقعا پاکستانی ها این مرتبه چی پاسخی برای مردم افغانستان و خصوص برای جمهوری افغانستان باز هم در تجربه طرف پاکستان.
تشکر جناب هارون امیر، کارشناس مسائل سیاسی. همچنان در این برنامه جناب عبدالرؤوف جرأت، کارشناس روابط بین المللی را با خود داریم. جناب جرأت، همین سوال را از شما هم میخوام مطرح بکنم. سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان در چنین یک فضای چقدر از نگاه سیاسی برش گران تمام شد؟
مننه چې هم په خپل وار تاسو ته تاسو درنو مېلمنو ته او د نړۍ راډیو رېزوم کې سلامونه ونه ویل وړاندې کوم. ازما پند جلال ما به جمهور رئیس سفر پاکستان ته کله چې مختلف د اسیا د نړۍ ودونو کانفرنس کې برخه واخلي، له دې څخه چې په استفادې په وختل کې د اسیا کانفرنس د غړو خیال په پاکستان باندې راولي تر څو په افغانستان کې د دې دایمي سولې لپاره لار هواره کړي. ازما پند دا خو طبعا دای باید پاکستان ته توحید کلوی چې څنګه پاکستان موضوع نه او دلته د اسیا د کانفرنس موضوع نه او په افغانستان خپل د اسیا کانفرنس یو غړی هیواد د اسیا د کانفرنس یو غړی هیواد او په دې کې افغانستان هم باید ګډون کړی وي، لیکن له دغه وخت څخه چې پاجي غوښتل چې په پاکستان باندې لازم فشار اوړي تر څو هغه کسان چې د افغانستان د دولت پر ضد جنګي دي د هغوی کسان باید یې ونیول شي افغانستان سره سولې د تشخیص د سولې رامنځته کی. نو بنا هم د افغانستان د ولسمشر سفر پاکستان ته زغت الله مزبک ارزومه خیر بیا د وخت تقاضا د وخت قضاوت د غل وروسته معلوم شي، لیکن دا یو خو فرصت او چانس تر څو هغه هیوادونه چې وګړي د توریزم له خطر څخه په اسلام برخمن دي یا توریزم خطر ته مواجه ده هغوی هم غوښتل چې په پاکستان باندې فشار اوړي او د توریزم دغه خطرات د خپلو هیوادونو پر وړاندې کړي.
ډېر زیات مننه، سلامت اوسې ښاغلی جرأت. اوس له لنډې خبرتیا وروسته تاسې اوریدونکو ته نوبت درکوو چې په 0 9 2 3 5 4 او یا هم 0 8 2 5 5 باندې ټلیفون راوکئ، او نړیوال شمېرې هم درته اعلانوو 0 4 0 2 2 5 0 یا هم 0 0 4 2 2 2 0 0.
بله، و اگر اینترنت دارین و اسکایپ همچنان میتونن از طریق اسکایپ با ما در تماس شوین. بهتر است از طریق اسکایپ در تماس شوین چون تلفن ها خیلی مصروف هستن با مهمان های عزیز ما که در لیست هستن یا در خط تلفن هستن با ما. اگر با اسکایپ تماس بگیرین هم ممکن است بهتر و زودتر تماستون برقرار شه و صدایتون هم با کیفیت بهتر شنیده میشه. آدرس ماست radio.azadi در اسکایپ. حالا پس از یک وقفه کوتاه با شما شنونده ها برمیگردیم.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
سلور بجی او 20 دقیقې دی تاسو اوس ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12 پښنی وی پیلېږي، د ماشام تر 2 بجې دوام کوي. په همدغه صفه د ماشام له 2 بجې وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. اوس هم اوریدونکو ته نوبت ورکو، لومړنۍ اوریدونکو د ټلیفون په لاین کې دی. مهرباني نه د اسکایپ لاله دی.
اسکایپ وای سرش فکر
نه کوم ما سره.
خوش آمدید به برنامه.
عرض سلام مجدد دارم برای شما گرداننده‌های محترم.
بله
زنده باشین، بفرمایید.
بله سلام،
متاسفم.
بله آقای امید مرزبان،
بله وطن دوست شما وصل شده
تلفن زوره ور شده
اسکایپ هستن آقای وطن دوستم فکر میکنم.
بله سلام با شما آقای نعیمی و آقای سروان صاحب.
سلام.
ما یک چیز میخواستم خدمت مهمان شما عرض کنم که امی که آقای نبیل از وظیفه خود کنار شد، ما فکر نکردم پاکستان گپی خوش باشه، به خاطر اینکه کشور پاکستان در طول 30 سال در افغانستان در بخش های مهم دولتی افراد خود داره، پیش از اینکه مردم تصمیم بگیره دولت افغانستان اونا وقت افرای خود داره در اینجا در داخل ارگ در داخل نظام در تمام جای داره، اونا خبر میشن برنا فرق نمیکنه که آقای نبیل برو یا آقای صالح برو یا آقای دیگه، چون اونا معلومات دارن، ما که شب صحبت کردن صبح وقت پاکستان خبر میشه به اونا معلومات میرسه، بنابراین تا وقتی که افراد که وفادار پاکستان هستن، نیست که آقای آریان هم گفت که در پاکستان تشکیل شده بوده، اما احزاب هم فعلا در قدرت هستن، تا اونا نظام بیرون نشه و افراد لایق و تندوست و وطن پرست در کشور در گروه های مهم دولتی جایگزین نکنه، پاکستان نقش خود داره در افغانستان و زیر کنترل پاکستان خواهد بود.
تشکر و سلامت باشید. در تلفن لاری می آوردون که لرو مهربانی کوی صاحب. و علیکم السلام. مهربانی صاحب.
اوره
بلی اورو لکم زین خبری کوي عبدالقادر صاحب مهرباني
مننه ولسم شهر جلال اسما چې پاکستان د اسیا په کانفرنس کې ونده واخله له سې چې د هیوان د اسیا د هیوادو کوم شران سره د هغه په مخ کې باید د پاکستان څخه د غشتل کړي وي چې د پاکستان کوم مخالفین دي په پاکستان ځای وکړي دا وو څخه دا ورشته کړی وای د پاکستان
درست
تشکر نظرتون لښونیدم. خب
بله منظور شاید دا و چې له پاکستان غوښتي وای چې هغه لخپل خاوري وو بس یا هم وځي
برملا در حضور رهبران کشورهای آسیایی باید این خواست را مطرح میکرد. به هر حال تشکر. شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم بفرمایید.
السلام علیکم. ما را غارو است.
بله صاحب کامران صاحب یاس مهربانی کنید.
بله صاحب نو سلام صاحب خبر خدا ده چې د پاکستان په پیوازي سرڅو نه کې زما په نظر البته زه دا وایم چې د منطقې هیوادونه هغه په شمول د هند او د ګاونډي هیوادونه باید ټول په دغه کې په یو ځای په یو خپل باندې اواز وکه چې په افغانستان کې نور باید سول راسي، نو یوازې په پاکستان باندې هم نه کېږي، دا شاوخوا هیوادونه ټول خپل دغه لري خپل دلچسپي لري په افغانستان کې، او بیا د غربیانو ته باید قناعت ورکول سي په سر کې امریکا ته چې هغه وغواړي په افغانستان کې سول نور وسی.
ډیره مننه کامران صاحب، بس کافی دم دومره. ډیره مننه، سلامت اوسئ، خوشاله اوسئ. له ټولو اوریدونکو مننه. وس سوشي به ټلیفون مکوي چې زموږ ملمانه هم ستاسو په څرګندونو نظر څرګند کړي. شغله آریان خیبر صاحب، مخکې هم د موضوع یاد شو او یو شمیر کسانو د ولسمشر په دې سفر انتقاد کړی دی، ویلي دي چې باید اصلا سفر نه وای کړی او له پاکستان سره اړیکې نه وای نږدې کړي او د پاکستان وعده نه وای منلي. لیکن څه فکر کوئ، آیا دا په دې ارزي چې د افغانستان د سولې لپاره حتی که له خپل دریز نه یو څه شاتګ هم وي باید د پاکستان سره یا د پاکستان وعده ومنل شي ته او د پاکستان وعده ته انتظار وشي؟
یو خدا خبره به چې پاکستان هیڅ وخت خپل وعده به نه وفانه ده کړی. کله کله تاسو سره وګورئ، موږ که ورونه یاد کړی چې د چین هیواد او د امریکا هیواد ته ضمانت کړی ده، په خو هم که د تاسو په یاد د جنیو توافقات د افغانستان د جمهوري دولت او د پاکستان ترمنځ دلته امضا شو په جنیو کې، که تاسو په یاد وي په واقعین پخواني شوروي اتحاد او د امریکا متحده ایالاتو ته ضمانت کړی وه، هم په خوشنۍ سره چې په وخت چې د روسي قطار د افغانستان نه ووتل پاکستان خپلو ژمنو باندې وفا ونه کړه، او دایم او ډلې چې دای روزلې وي هغه تاسو ته ملي تجهیز کړی تر څو چې په یو نړیوال توقیه کې د افغانستان جمهوریت راو پرځول او د نور ملي پولیس او امنیت دولتي هر څه له منځه لاړو پاکستان ته لاړو. اوس هم پاکستان مغه چال دیالو دی، او تاسو ته دغه هدا اقل ته دغه ټول څه کولو کې باید طالبان د سقوط نه پاتې.
یعنی ستاسو منظور دا دی چې باید اصلا د پاکستان په وادو باور ونه شي او هیڅ ورسره د سولې په اړه خبري هم ونه شي، منظورم دا دی؟
خبره باید اصلا غیر در پاکستان حالتا نور غطه کلی دی در نره پسطه بانده چه اغوی پاکستان تا پیشه ورکوی چه اغوی تاریخ نه پاکستان در تاریخ نه
اما غیر کلی هم در شای نغواری فکر نکوی خیبر صاحب چه اما غیر کلی چه اما غیر هیوادونه چه تاسی ورته اشاره کوی دی هغوی غشتنه هم هم در نده بس دی پاکستان پا دی خبرو که دی امریکا و دی چین دی سیم مهم هیواد دی چین هم دی دوی علاقه مندی و دی دوی غشتنه هم هم داده چه افغانستان باید لپاکستان سره نجدی شیا و لدی طریقه دی خپل هیواد دی سولی لپاره حدسی وکی
خود چین به بل واریانت دی چین همیشا گفتی چه افغانستان کسول اتباطی مشترک مغل رموب او چین گاری چه دوگه امر که دیست دی افغانستان سره پا اقتصادی هری چیز تینگی کری او داگه دی منطقه پسا پا دا دی چین پا داتا دا دی منطقه پا داتا دا خب بد دختانا پا کمال تاسف بانده چه امریکا متحده ایالات عادت چه باید شاید دی افغانستان سره دی مطابق دوگه پرمین دا دی ترمین چلا فکر شوی دی همکاری و نکره او دوسی دی انگوسی انسا دی چه دی افغانستان دولت مخالفین تسلیکوی تمیلویه شمال که مثلا تبکت پر که مخالفین که ده کوزیگی ده که استر محمد ده افغانستان خلق تا مکتا ده کلپ دانت ده فکر خواندان بود ده مکتا محمد چه طالبان مثلا کوم دنه تل تفریکی کوم دنه تل ملیگی دی تا ده ده مخالی کوتر چه دی کوزیگی ده علی کوتر
چه بله یعنی ده دی علی کوتر خبره که وس در تو چې څوک صاحب ثبوت لري یا سند لري ګمان نکوم چې څوک هم حاضر شي خیر
پر تشکر ای نظر شما بود و بعض همین نظر به اشکال مختلف در گذشته هم مطرح شده جناب خوشحال خلیل نویسنده و روزنامه‌نگار هم با ما هستند یک پیام را که شنونده به نام جانعلی عزتیار از دایکندی فرستادن به شما میخوانم نوشتن که اگر دولت با طالبان صلح کند داعش حالا قوی تر از طالبان است با آنها چه خواهد کرد این سوال هم حالا مطرح میشه که خب گیریم با طالبان صلح شد گروه های مخالف و مسلح دیگه که هستند به شمول داعش با سرنوشت اینا چه خواهد شد جناب خوشحال خلیل میخوایم شما پاسخ بدین
مننه تشکر اصل که دغه ټول افراطی یا بنسټپال ډلې چې کومې دي هغه تاریخي لحاظ باندې کومه د تاریخ او مخینه ته وګورو دوی اکثره په ډیرو مختلفو شاخو او تقسیمېږي نو همدغه رقم طالبان هم اوس موږ تاسو ګورو چې په مختلفو ګروپونو تقسیمېږي او مختلفو ډلې ترې جوړېږي همدغه رقم چې کله د دوی ډلې تقسیمېږي نو دوی د تمویل سرچینې زیاتېږي لکه مخکې چې مثلا یوازې د پاکستان له خوا تمویلېدل ممکن دا ځل هغه ګروپونه چې بیلېږي هغه د تمویل نورې سرچینې پیدا کړي او خپل جنګ او خپل ایدیولوژیکي هغه اهداف ته ځان ورسوي او مختلف هغه وکړي نو دا یو مسله دلته چې تاسو د هغه د داعش ده داعش چې دا پخپل د شاوخوا هیوادونو هیڅ حاکمیت ته درناوی نه لري او داعش یو نړیواله دغه خلافت غواړي چې رامنځته کی او بل اخره دغه کوم سرحدونه چې په اسلامي نړۍ کې موجود دي ټول لمنځ وي او ټول تر خپل کنټرول لاندې راولي نو دا دغه ایدئولوژي یا دغه د فکر او سوچ ده د ګاونډي هیوادونو ته پاکستان او د ټولو په زیان ده ځکه دوی دي چې تابع نه دي تقریبا او مستقل عمل کوي او روان دي او د ټولو په نقص دي نو کله باندې دلته کچې د طالبانو سره سوله کیږي یو ګروپ یا دوه ګروپ سره هغه مخالف گروپونه به داعش ته یا نور د ستنلار ډلو سره ملګری کیږي نو دلته ټولو کې مهمه خبر هم ده چې دغه خطر چې داعش ته نه واځي افغانستان کې د موږ تاسو ته د کنجور ترې اندښنه لري نور لري ممکن هغه خلک چې دوی طبعا شیعگان سره یا نور خلکو سره جدي برخورد کوي یعنی سخت چلند سره کوي نسبت نه خو بهاره خدا د ټولو سره یو رقم چلند کوي دا د واځي مطرح نه چې ممکن افغانستان کې یو قوم یا یو اقلیت تر تهدید باندې ونیسي هم دا اوس په شینوارو کې په جلال آباد کې په دې منطقو کې د داعش له لاسه ټول خلک تکلیف دي نو ممکن دغه کداغه په پرمختګ وکړي دغه داعش نو شاخوا پاکستان ته هم دومره خطر کې دلی سي لکه افغانستان ته چې دا همدغه رقم د سیمې هیوادونو ایران او منځنۍ اسیا ته هم خطر کې دلی سي نو دغه مشترک خطر چې رامنځته شوی د داعش په نوم باندې او دغه او یو علت هم چې پاکستان دغه ډېر کوشش کوي چې بیرته له سره مذاکرات شروع شي او له سره سوله شروع شي هغه همدغه و چې پاکستان هم ویره پیدا کړې وه چې دا ګروپونه د طالبانو چې اوس ملا عمر هم نشته ده او خپل وفاداري د ملا عمر او یا ملا منصور نه داعش ته خواته ونړوي نو ځکه یې تلاش کوو چې زر تر ژره بیرته له سره د سولې خبرې شروع شي او د اقل حکومت سره سوله شروع شي او طالبان افغانستان حکومت سره پخلا شي تر څو په ګډه باندې داعش په مقابل کې وجنګيږي یو علت د پاکستان
چې سولې ته یا مثلا کوشش کوي یو لته دا کېدلی شي. او پاس نور د طالبانو په مجموع کې د طالبان تحریک په اړه باندې دا یو معمول ده چې یوه ډله به ځي یو بل برازي دا غنه ده. خو په مجموع کې که د سیمې د هیوادونو توافق په دې راسي لکه څنګه چې د آسیا زړه کانفرنس کې په اسلام آباد کې دې باندې توافق شوی ده، عملا ظاهرا خو یو څه دي، خو د پردو شاته د کانفرنس په آشیو کې چې کوم پرېکړې کېږي تصمیمونه نیول کېږي هغو نه معمولا هغه تر ټولو سرنوشته تصامیم دي چې هغه ممکن زنی خبرې دا وتلې دي باندې زنی اصلا وتلې نه دي چې دا څه دي. نو زه فکر کوم چې اوس د سیمې هیوادونه او د افغانستان حکومت، پاکستان حکومت په تېره خاص کر د پاکستان ملکی اداره یا ملکی حکومت دا خطر احساس کړی دی، ځکه د پاکستان ملکی حکومت چې دا هغه د جمهوري قوتونو یا د عوامو نماینده حکومت ده. نو طبعا نماینده د عوام تجارت غواړي، کار غواړي، روزګار غواړي. پاکستان کې هم د ټوریزم خلک بیکار کړي، د اقتصاد خراب کړی ده. نو هغه د پاکستان جمهوری حکومت چې نن سبا نواز شریف د مشر ده هغه تل هڅه کوي چې یو ډول تقریبا د افغانستان حکومت او د پاکستان د پوځ ترمنځ منځګړیتوب وکړي او کوشش وکړي چې دلته یو سوله راشي تر څو دغه که سوله په عمومي توګه د افغانستان او د پاکستان روابط ښه کېږي نه، نو ادي عقل هغه دغه اوسنی حالت چې موجود ده د ډېر سخت حالت سره تاریخ
خوانه ده حالت ده. ادي عقل سلامت اوسه ډېر مننه شغله هارون میر. ځینې کسان وایي چې کله طالبانو سره سوله هم وشي، البته کله چې د طالبانو سره سوله کیږي ممکن لیوې ډلې سره وشي، نو په افغانستان کې بل ډلې چې منظور می سره داعش نه لري طالبانو بل ډلې ده ممکن هغه قوی شي، ځکه چې وایي په افغانستان کې د جګړې ته تمایل شته او امکانات شته، ځکه چې ډیر خلک بیکار دي او ډیر خلک په جنگ مخته شوی دي، ډیر ته خوند ورکړي چې ټوپک په وژوي. نو هر ډله چې ټوپک ورکوي دوی حاضر دي چې یو شمیر خلک چې ورسره وجنګیږي. او البته یو شمیر نور لکه څنګه چې خوشحال خلیل ورته اشاره وکړه، اوغوی وای چې ترڅو چې دی گاونډیو ملاتړ نه وي هیڅ جنگی ډله نشي کولای چې ډیر وخت مقاومت وکړي په افغانستان کې دوام وکړي. او دوی وای چې ک پاکستان ازریږي چې یو ډله طالبان د افغانستان حکومت سره سولي ته حاضر کړي، لبلې ډلې سره ممکن کومک ونی کې خصوصا د داعش سره چې پاکستان ځان ته هم خطر بودی. ستاسو تفسیر څه ده؟
بدون شک که مشکل ما با گروه هایی در داخل افغانستان هست یک مشکل امنیتی است که دور یا زود انشاءالله این مشکل حل خواهد شد، اما مشکل اساسی ما که مشکل سیاسی از با پاکستان است، با مخاطر است که رئیس جمهور افغانستان آقای اشرف غنی اونا تصمیم گرفتن که باید ما مشکل را با پاکستان حل بکنیم. از زمانی که مشکل ما با پاکستان حل شوه مشکلات دیگر مشکلات فرعی است. اگر یک گروهی حاضر میشه یک گروهی دیگری حاضر نمیشه و هیچ گروهی در افغانستان بدون پشتیبانی و کمک تسلیحاتی بیرونی در مقابل نیروهای مسلح افغانستان و مردم افغانستان تاب مقاومت را نخواهد داشت و نداره و نخواهد داشت. اگر ما بتانیم که مشکل خود را با پاکستان حل بکنیم اساسی ترین مشکل همی است و دلیلی هم که رئیس جمهور افغانستان باز هم به پاکستان رفت و در آغاز هم همین موضوع را مطرح کرده بودن که ما باید مشکل خود را اول با پاکستانی ها حل بکنیم. وقتی که پاکستان گروپ های مسلح را که در افغانستان هست مجبور بسازه که به دور میز مذاکره وارد شوند و کسایی که تمرد میکنند و از مذاکره میخواهند که جلوگیری بکنند اونا گروپ هایی هستند که در داخل افغانستان جایگاه ندارند، نه در بین مردم افغانستان، چون مردم افغانستان در 13 سال تجربه خوبی از یک حکومت دموکراتیک داشتن، بهبودی هایی که در زمین های مختلف در افغانستان به وجود آمده ای مردم افغانستان نمیخواهی نصیب بزن. اگر این گروپ ها پشتیبانی پاکستان و یک کشورهایی که در منطقه در افغانستان اونا منافی دارن نداشته باشن، بدون شک خود به خود از بین خواهد رفتن. ما از داعش تشویش ندارم، مشکل اساسی ما با پاکستان است. اگر پاکستان واقعا صادقانه این مطلب عمل بکنه و یک رای حل را که بتونم به منافع دو کشور باشه ما بدست بیاریم، فکر کنم که دیگر در افغانستان مشکلات دیگه ای که هست، مشکلات فرعی و مشکلات خود ملت و مردم و حکومت افغانستان میتونه که پاسخ پیدا کنه.
با تشکر جناب هارون میر، کارشناس مسائل سیاسی. جناب عبدالرؤوف جرأت، کارشناس روابط بین المللی، هم با خود داریم. جرأت، شما شخصا چقدر خوشبین هستین با آغاز مذاکرات صلح در دو هفته آینده به گفته رئیس جمهور و مقامات پاکستانی؟
که چیزی در اوستانه یا بریدون تو فکر بکنم، فکر کنم که ده هم لکه ده تیر پسیل چکر لازی مولا عمر مرشو ده دستولی پرگرام ساتو بگرده بلشم اوست محل چی مکلا فکر که ده دایشی ده تعلیم مثلا ده دایشی اونا نوال پدیده ده و طالبان یا افغانی پدیده ده او بل داشه ده دایش او طالب ترمز داشه رقابت داخل کرام سکیگی که دوی غواړي چې د زیات امتیاز لپاره هر یو کوشش کوي چې په افغان دولت سره وجنګېږي، له افغان دولت څخه امتیاز رامنځته کړي. نو فکر کوم دغه اوس کړنو ته چې ګوره د پاکستان فکر نه کوم چې هغه ارمان چې افغانان لري هغې صلحې ته ورسېږي. د رئیس جمهور کړنې د ستاینې وړ دي، د تګ راتګ د ستاینې وړ ده، لیکن لکه څنګه چې درنو مېلمنو وویل په پاکستان باندې هغه اعتبار چې موږ باید درلودې په پاکستان باندې هغه اعتبار نه لرو، او پاکستان یو ازمول شوی هېواد دی. د افغانستان په وړاندې د تېر په څېر نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي، او ځکه چې د طالبانو ټول دستګاوې د طالبانو شوراګانې په پاکستان کې ترسره کېږي، نظر د اکمالېږي، د افغانستان طرف د افغانستان د دولت پر ضد، د افغانستان د خلکو پر ضد جنګېږي. نو زما زه چې څومره فکر کوم د پاکستان موږ سره لوبه کوي، البته موږ لوبې ته آماده نه یو، یا لوبه نه شو کولی، یا هغه قدرت موږ نه لرو چې د پاکستان په وړاندې نن سبا که چېرې د افغانستان د پاکستان په وړاندې یو واضح ډیپلوماسي هم مخته وړي، له بده مرغه چې هغه څه چې هغه قدرت چې موږ باید درلودې د پاکستان سره، هم په ډیپلوماتیک لحاظ، هم په سیاسي لحاظ، هم په نظامي لحاظ، څو پاکستان همدې ته واده کړی وی چې هغه ډلې ته بله چې په پاکستان کې دي، او د پاکستان خصوصا فوج دولتي حکومت خو د پاکستان د فوج ویندوی ده، اما نظامي اشخاصې هغوی باندې نفوذ، هغوی باندې نفوذ لري، هغوی دې ته اماده کړي وی چې په افغان دولت سره سولې ته کښېني. او بل بحث په دې کې دی چې د افغانستان لخوا هم هغه کسان چې باید سوله په افغانستان کې راولي، د طالبانو سره وغږېږي، د طالبانو سره بحث وکړي، هغه کسان په دې پروګرام کې نه دي شامل شوي. نو زه څومره فکر کوم هغه سوله چې افغانان هغه مثبته سوله چې افغانان د هغې ته وکول لري او هغه هیله ده هغه نه ترسره کېږي او د افغانانو لاسته راځي، نو بنا بیا هم موږ خوشبین یو که چېرې د پاکستان د چارواکو په زړه کې د رحم اوبه توی شي، او د افغانستان په عام ولس باندې رحم وکړي، او هغه کسان چې دوی پرې نفوذ لري د افغان دولت سره خبرو کولو ته چمتو کړي، بنا سوله به راشي. اما دا اوس کوم مقدماتي کارونه چې دوی شروع کړي دي.
ډېره مننه. البته د دې خپرونې په پیل کې د دې حملو ته اشاره وشوه، یو شمېر نظر دا و چې کېدای شي د افغانستان په حکومت کې داخل کې هم داسې کړی وي، او البته یو مسله بل هم ده چې وایي ممکن د مافیات ځینې کړی وي چې نه غواړي چې سوله وي، ځکه چې په ناامنۍ کې د دوی ګټه ده، او کېدای شي د طالبانو په منځ کې داسې ډلې وي چې هغوی هم په دې ګډوډۍ کې ګټه لټوي او دا حملې د هغوی کار وي. خیر، په دې موضوع به هم خبرې وکړو. یو اورېدونکی د ټلیفون له لارې لرو. ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
مصطفی ځینی خبرې کوم د پکتیا ولایت نه تاسو ته او ګران اورېدونکو ته سلامونه. نیک خیر احترامات او ګران مېلمنو ته
سلامت.
سلام به شما هم، خوش آمدین به برنامه.
تشکر دنده و سلامت باشی. فقط د ګران مېلمنو ته خلما پښتنه دا و.
بله سپ
تقریبا ډاکټر صاحب سره داو خان په وخت کې کله چې په 1915 کې په دولت باندې کې ناسته په 1913 کې په استفا باندې مجبور شو. تقریبا په 10 کال د پاکستان سره ورانوونکي فشار کې ګیر پاتې شو، او هغه وخت هم د جهادي خلک د هغوی په وړاندې تحریک کړل، تنظیم یې کړل، تر څو چې داود خان حکومت را وپرځي. بله مسله دا ده کله چې ډاکټر صاحب لندن ته واشنگتن ته لاړ، تقریبا په 1915 کال کې لندن ته، هغه وخت کې په واشنگتن کې د منطقې په روانو جریانات ورسره خبرې وکړې، او هغوی څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. ولې هغوی هغه وخت منفي نظر درلود د افغانستان په وړاندې باندې همکاري نه کوله؟
بله،
بل د ګرانو مېلمنو څخه زما
مشخص سوال وکړي.
کور ودان سوال دغه اشرف غنی دغه سفر چې کله نتیجه ورکړي یا دغه عمل ور باندې ونشي څه کول پکار دي موږ دقیقه کچا د نړۍ په کچا کې د افغانستان حکومت په جریان کې واچي.
سوالتان را شنیدم، مگر این به اسها نتیجه نتد چه باید کرد در قدم بعدی؟ این سوال را بعدا با مهمان
ها
سرد اجازه بکن چند تا پیام هم ببینیم. شماره شنونده ها از طریق اسمس پیام فرستادن به شماره 818. مجیب الرحمن کریمی از نورستان نوشته که سفر رئیس جمهور به پاکستان خیلی مهم و مفید نبوده. بله، شخص دیگه از دایکندی اسمت الله نوشتن که افراد نظامی غیر مسئول هم در ولایت دایکندی بی نظمی ایجاد میکنن، یعنی تنها مشکل طالبان نیستن، دیگر مشکلات هم در سراسر افغانستان وجود داره. حالا شنونده روی خط داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
لطفاً یو چلندی خبری وکی، مهربانی کوئی لطفاً خبری وکی او لشلندی.
السلام علیکم. توخی
صاحب
تجویلو لسالی خود
مرغن
تلفون تو کار فین تو طول مخی تاسی او محترمو
سلامت تو سید. توخی صاحب یو چلند خبری وکی چه وقت در کم ده چه ملمان هم بیاستاسو پا خبرو تبصیر وکی.
من نظمای و درخواست که دل حکومت او لطالبان او لپاکستان دخو باید دی که خپل صداقت را مورایم دی کسی چوز وقت وطن را جوز او طول آسیا که امنیت راستی طول باید به صداقت کار واشه. باید هیچ چوک خپل پلد را نمی ترفوش پا پانیستان که جول را نسی نبده ساتی
سیجال طالبان دیر مندن سلامت و سی کور ودن وز باید دم داری مخی واردون که پشتن داوه چی وی که چرت دازل هم دی افغانستان دی حکومت دیگو حد سو نتیجه ور نکره باید سوشی که پیوه یه جمله که زکی چه وقت دیر کم درو هر ملما نظر سرگن که لمره هم شاغلی عبدالرؤوف جرات سیب تاسو وست.
مننه سیب که چیرې سه نتیجه ور نکړي په دغه سله چې موږ یې غواړو افغانستان باید د هغو شخصو ته لاس واچوي چې هغه په پاکستان باندې فشار اوړي، ځکه چې سوله څخه موږ غوښتونکي نه یو. سوله افغانستان ته ډېره ضرور ده، نو بناً د افغان دولت دا وظیفه ده چې د خلکو د افغانستان د خلکو په وړاندې مکلفیت کړي او له هرې لارې چارې خصوصا چې که چیرې غواړي د ملګرو ملتونو په سطحه په نړیواله کچه پاکستان باندې فشار اوړي او پاکستان دې ته ژمن کړي چې په افغانستان کې له لاسوهنې څخه ډډه وکړي او هغه ډلې ټپلی چې په پاکستان کې دي او د افغانستان د دولت پر
زنده باشین. جرات صاحب
همدومره وخت هم
زنده باشین. جرات صاحب محترم، اجازه بدین که از دیگه مهمان هم این سوال را بپرسیم. لطفا مختصر و کوتاه پاسخ بدین که به پایان برنامه نزدیک شدیم. جناب آریان خیبر میخوام از شما بپرسم، اگر این دور مذاکرات یا این مذاکرات نتیجه نداد، گام بعدی حکومت افغانستان چه باشه؟ پیشنهاد شما چی است؟
بله میشنیم
آقای خیبر صاحب، سوال از شما بود.
ما فکر میکنیم که در تاریخ نشان داده که همچون مذاکرات اصلا ایت نتیجه نمیتا دولت پاکستان با وعده های خود چه وقت وعده چی نکه ایستاد نشده با وعده های خود وفادار نبوده.
نو چو که در پرسن؟
افغانستان با کار است که دولت متحده امریکا مستقیم هم روی پلان استراتژیکی که منظر شده روی همون قرارداد یک بار دیگر بازبینی کنن و نقش پاکستان در مداخله در امور افغانستان نفی کنن.
دیر منان سلامت و سه سلامت و یه خوشحال خلیل صاحب تاسی هم مهربانی وکی ستاسو به نظر باید چو وکی؟
زه به په لنډ ټکو ووایم که چېرته پاکستان په خپلو ژمنو عمل ونه کړي، افغانستان اوس همدومره ځینې هغه په لاس کې لري چې فشار وسایل په لاس کې لري چې پاکستان یې وارد کړي او د عقل که نور هېڅ نه وي د خوشحال اخوانه د منځنۍ آسیا هېوادونو سره د لاجوردو لاره باندې کار کولی شي، چابهار په لاره باندې کار کولی شي چې تر څو له نړۍ سره یوازې د پاکستان ځان خلاص کړي او له نورو لارو نړۍ سره په تماس کې شي او همدارنګه خپل امنیتي ځواکونه او خپل نظام او سیستم قوي کړي تر څو په راتلونکي کې د پاکستان د لخوا د نیابتي جګړو سره د مقاومت توان ولري او همدارنګه په نړیواله سطحه او په سیمه ییزه سطحه باندې د فعال ډیپلوماسۍ له لارې کولی شي.
تشکر زنده باشین. جناب هارون میر، نظر شما لطفا کوتاه مختصر.
البته از نگاه نظامی ما در یک بنبست قرار داریم که نه حکومت آنمندی شکست طالبا را داره و نه طالبا آنمندی شکست حکومت را داره. مذاکرات حتمی است، صورت خواهد گرفت، اما حکومت افغانستان باید تماما اقدامات لازم را برای سال آینده، برای بهار سال آینده، برای فصل جنگ داشته باشه. و هم از نگاه سیاسی قسمی که دوستا گفتن، حکومت میتونه که استفاده بکنه از روابطی که با کشورهای منطقه و کشورهای خارج از منطقه، خصوصا کشورهای مهم غربی دارن، استفاده بکنه تا با زمینه مذاکرات را آماده بسازه.
ډیر زیاته مننه په پای کې دی واوریدون کې البته ډیرو پیغامونو راستولې دي. متاسفانه د وخت کموال لکبل مونږ له ستلې شوي. محمد ابراهیم الالزی له بادغیس لیکلی وای زما په نظر طالبان باید سول وکړي او کې ونکړي پاکستان به دوی هم لکه په خوانی مجاهدین په ډلو وبشي او په خپل منځي جګړو به اخته شي.
تشکر از این که در این برنامه با ما بودین. جناب هارون امیر کارشناس مسائل سیاسی، خوشحال خلیل نویسنده و روزنامه‌نگار، عبدالرؤوف جرأت کارشناس روابط بین‌المللی، آرین خیبر کارشناس مسائل سیاسی، خیلی ممنون از حضورتان در این بحث و تشکر از شنونده های عزیز که در این بحث با ما همراه بودن در این برنامه زیر آسمان کبود. حالا من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما خداحافظی میکنیم. خیلی کوتاه و مختصر انعکاس بحث و گفتنی ها و نظریات را که در این برنامه شنیدین، انعکاس دهنده نظر رسمی رادیو آزادی نبود و نظریات شخصی هر اشتراک کننده بحث بود. با تشکر از اینکه با ما بودید. از میان دیوهای مست باید بگذریم، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فراز این بلند پست باید بگذریم، از فراز این بلند پست باید بگذریم. شناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیدی اشکای داغم را، دیدی اشکای داغم را، دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را، خانت در کنار خانه من، کشت من در کنار باغ، آب میگیری از من آرام، آب میگیری از من آرام، نور میگیرم از چراغ که تو، نور میگیرم از چراغ که تو، تا کی از یک دیگر گریزانه، هر دو افاره، هر دو انسان، سفر مشکل است این وادی، چند شب مانده تا بابادی، چند شب مانده تا بابادی،